دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سر سلیمان شاه د روزګان د ولایت د غیزاب د ولسوالۍ د مرکز د نیول لپاره د پنځ شنبې د مازیګر راهیسې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ درنده جګړه روانه ده. د والی ویان احمد شاه ساحل امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ وویل چې طالبانو د ولسوالۍ په مرکز باندې برید کړی و، خو حکومتي ځواکونه مقابله وکړه او په شا یې وتنبول. طالبانو د غیزاب د ولسوالۍ د زندان ودانۍ ونیوله او بیا وروسته ورته اور واچوه. وانویل تازه د می قواو هم د مرسل لپاره د جګړې ځای ته رسیدلی دي. په سیمه کې زمون خبريال عزیز الله پوپل وای د غیزاب ولسوالی چې د ورزګان د ولایتي مرکز تیرن کوټ په شمالي ختیځ کې موقعیت لري، هغه نامن ولسوالی په جمله کې حسابيږي چې طالبانو د نیول لپاره مخکې هم څواري تاروزي عملیات کړو. پاین وخت کې زمون خبريال د قندهار د امنیتی سرچینو له قوله ریپورت ورکړي چې حکومتي ځواکونو طالبان د دغه ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ نه په شا کې دوته اړ کړی دي. د پولیسو وایان جمال بارکزی نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې امنیتي ځواکونو له لارې نه د هغو ماینونو په لرې کولو پیل کړی چې طالبان حکومتي قواو ته ایښي و، خو طالبان لا تر اوسه نه د ورزګان د جګړې په اړه او نه د ارغنداب له ولسوالۍ نه د وتلو په اړه څه ویلي دي. پاین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې په قندهار، هلمند او ارزګان کې د سختو جګړو په وجه په زرهاو ملکیان بې ځایه شوي دي. اوچا په یو بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې خبره کړې ویلي، په داسې حال کې چې په ارغنداب، ژړۍ او د پنجوایي په ولسوالیو کې د طالبانو په هدفونو باندې د حکومتي ځواکونو عملیات او هوایي حملې دوام لري، د ملکي وګړو ژوند مخ په خرابېدو دی. جګړو لامل یو زیات شمیر زراعتي فارمونه او لړ فصلونه تباه شوي دي. او چا وای چې د قندهار، هلمند لوی لار لا تر وسه پورې د ټرافیک په مخ تړل ده او ځای په ځای د امنیتي پوستو د موجودیت لامل د ملکیانو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وای چې امریکایي قوا ورته 1,300 اراده هموی ټانکونه، 550 اراده د سیارې ضربتي قوې موټر او 80 میلیونه فایر مرمۍ وسپارلې دي. د دې نه علاوه امریکایي ځواکونو د افغانستان ملي پوسټه د روان میلادي کال په دوران کې 10 فروندا هلیکوپټر او 4 فروندا ای-9 دوله الوتکې وسپارلې دي. د دفاع وزارت نن د جمعې په ورځ په یو بیانیه کې وویل چې امریکایي قواوو ملي اردو ته په سلهاوو دوربینونه چې د شپې لخوا ورنه عسکر د جنگ په وخت کې استفاده کوي هم وسپارلې دي. ملي اردو ته به د 1,200,000 ډالرو په ارزښت نور نظامي لوازم او وسایل هم وروسپاري. د دغه وزارت د لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل له قوله ویل شوي دي چې متحده ایالات به له افغانستان سره په دفاعي برخو کې خپلې مرستې جاري ساتي. د بیانې له مخې دا ژمنه په افغانستان کې د امریکایي قواو قوماندان ډګر جنرال جان ډیډریک له میاخیل سره د پنځ شنبې په ورځ د دفاع په وزارت کې د ملاقات په وخت کړې. له طالبانو سره په دوحه کې د لاسلیک شوې توافقنامې له مخې توقع ده چې ټول امریکایي عسکر به د 2020 میلادي کال د مۍ تر پایه پورې له افغانستان نه ووځي. زمون غږ د واشنگتن نوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ په 13 ساعتونو کې د کورونا د کورونو د 44 تازه او پیښو خبر ورکړی. د دغه وزارت په مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ پر شوې راغلي چې د 13 ورځو په موده کې په افغانستان کې د کورونا د کورونوس د اوبایي ویروس په مثبتو پیښو کې 10% زیاتوالی راغلی. د پکتیا د ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو شکایت کوي. ولیسو خلکو نن د جمعې په ورځ په یو غونډه کې پر حکومت باندې غږ وکړ چې د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره دی عملي ګامونه پورته کړي. پښیمه کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وای چې د ګردیز په شمول د پکتیا په ولایت کې د 13 میاشتو په موده کې امنیت خراب شوی دی او خلک نشي کولای چې په اسانۍ له ګردیز نه د شپږو ولسوالیو مرکزونو ته په آرامه فضا کې سفر وکړي. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا اولس د نومبر د 3 د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دروستي نتیجې انتظار باسي او په څو مهمو ایالتونو کې د رای او شمیر دوام لري، د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ویل دي د په دې اړه هیڅ شک نه لري چې برحال جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته به ماتې ورکړي. ښاغلی بایدن ویل چې خلک باید له صبر او حوصله نه کار واخلي او پریکړه دي چې ټول رای په سمه توګه وشمارل شي. بایدن د پنځشنبه په ماښام په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست د مرستیال د مقام لپاره د هغه انتخاباتي ملګری کمالا هیرس هم ولاړه وه. د ډیلیور د ایالت د مرکز ویلمنگټن نه وینا کوله خپلو طرفدارانو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو نتیجه به ډېر زر روښانه او څرګنده شي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې او اویا کلن جو بایدن د الیکټرل کالج یا د هر ایالت د نفوسو په تناسب د ټاکل شوو استازو 2024 ووټونه تر اوسه پورې حاصل کړي دي او د اقلی حد یعنی 200 ووټونو ګټلو ته ورنږدې شوی دی. جمهور ډونالډ ټرمپ هم د سپینې ماڼۍ په مطبوعاتي مرکز کې ژورنالیستان ته وینا وکړله. ښاغلی ټرمپ اعلان وکړ چې دی د انتخاباتو د نتیجې منلو ته چمتو نه دی او بې له دې نه چې شواهد وړاندې کړي په انتخاباتو کې د پوستل لارې د چول شوو رایو د شمیرلو په پروسه باندې انتقاد وکړ. ښاغلی ټرمپ تور ولګو چې ټګي او برګي ورسره کیږي تر څو چې د ټولو ایالتونو رای نوي شمارل شوي د انتخاباتو نهایي نتیجه به هم څو ورځې دربر ونیسي. فرانسوي چارواکو یو 14 کلن افغان مهاجر دغه هیواد د مارسیلی په ښار کې په ټریریزم تورن کړی دی. اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د زیتونو فصلونه پاخه شوي دي او فلسطیني بزګران غواړي چې د اسرایلو تر اشغال لاندې سیمو کې له خپلو باغونو نه زیتون راټول کړي. یو شمیر متعصب او تنگ نظر یهودي مخه نیسي او په منظمه توګه پرې حمله کوي. له بیت المقدس نه د امریکا غږ خبریاله لینډا ګریسټن په خپل رپورټ کې وایي چې د دغو متعصبو یهودو د حملو د مخنیوي په خاطر د نابلس په ښار کې یو شمیر نور اسرایلي ناقلین راجمع شوي دي او د فلسطینیانو امنیت ساتي. ساینس پوهانو ویلي دي چې د نړۍ تر ټولو غټ آیسبرګ یا د سمندر د یخو تخته چې دا وخت په جنوبي اتلانتیک کې واقع د جنوبي جورجیا له یوې جزیرې سره د ټکر په حال کې ده. که ټکر دی وکړ نه یوازې دا چې هغه سمندري حیوانات به له منځه ویسي چې په دغه ټاپو کې اوسیږي، د ځمکې په ایکولوژي باندې به هم ناوړه اغیزه وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه وایي.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به د امریکا د انتخاباتو په اړه راپورټ واوري. د جمهور رئیس ټرمپ کمپاین ل رقابت څخه په ډکو ایالتونو کې په داسې حال کې د رایو د شمیرلو د بهیر په وړاندې په قانوني شکل داوا کوي چې د هغه دیموکرات سیال جو بایدن د جمهور رئیس د ټاکلو د هیئت 200 رایو ته خورا نږدې دی. نور تفصیل پر راپورټ کې واوري.
د پنسلوینیا ایالت په فلادلفیا کې د رایو د شمیرنې په اړه لارینونه هغه ایالت چې د رقابت څخه ډک بلل کیږي. د ټرمپ یو ملاتړی ادوارد یانګ وایي
I've seen the pictures on TV.
ما په تلویزیون کې تصویرونه ولیدل چې خلک په فیلی کې رایش میری په حقیقت کې د بایدن ماسکونه او د بایدن بلوزونه اغوستي دي.
د بایدن ملاتړی لیزا هور وایي
کله چې تاسو وایي د دې چانس ته چې د رایو شمیرل ودرول شي دا له حق څخه به برخې کول دي.
دیموکرات کاندید جو بایدن چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پرتله د 200 الیکټرال رایو ترلاسه کولو او بریا ته ډیر نږدې دی د آرامتیا غوښتنه کوي. بایدن وایي
دیموکراسي کله بې نظمه وي، کله لږې حوصلې ته هم اړتیا لري، خو دا حوصله اوس له 240 کلونو راهیسې د حکومتولۍ له داسې و سیستم سره ده چې د نړۍ استازیتوب کوي.
په ورته وخت کې ټرمپ پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ډیموکراتانې رایو کې په ترغلۍ او ځان تورن کړل او ویل چې هڅه کوي ټاکنې غلا کړي. ولسمشر ټرمپ وایي
If you count the legal votes
که تاسو قانوني رای حساب کړئ زه په اسانۍ ګټم. که تاسو غیر قانوني رای وشمیرې وګورئ د دې هڅه کولای شي چې ټاکنې لمغلا کړي.
په داسې وخت کې د رای وشمیرل دوام لري د درغلي لک شواهد شته. د ټرمپ کمپاین لا اوس هم د نتایجو ننګول لپاره کار کوي. په جورجیا، میشیګن او پنسلوینیا کې د رای د شمیرلو په تړاو په لزګونو دواګانې سب کړي دي. یو لیکوال سټیف مولروی وایي
I think they will do that in all the states where the margin
زه فکر کوم دوی به دا کار په ټول هغې ایالتونو کې وکړي چیرته چې د بریاله لپاره تفاوت ډیر کم دی. په دې هیله چې په پایله کې د دینو مسأله ستري محکمې ته راځي شي په غزای کې چې دوی فکر کوي شپږ پر دریو رسوان د محافظه کار پلویان لري.
اوس ټول سترګې پنسلوینیا او جورجیا ته اړول شوی. ټرمپ باید د دوړه ایالتونو وګړي ترڅو ولسمشي وساتي. په داسې وخت کې چې بایدن په اریزونا او نوادا کې وګټي بریالي کیږي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د نړۍ رپورټونه ته دوام ورکوه. مسلمانان، بودایان، عیسویان، يهوديان او د نورو مذاهب لارویان په نیویارک کې راغونډ سول او له انتخاباتو وروسته دعا وکړه او د یووالي ژغ یې اوچت کړ. د نیویارک غونډه په داسې حال کې وسوه چې د سه شنبې د ورځې د انتخاباتو رای پاڼې اوس هم له رقابت څخه په څو ډکو ایالتونو کې شمیرل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مختلفو مذهبونو سره د تعلق لرونکو افرادو د غونډه په داسې یو ورځ کې جوړه شوه چې نه جمهور رئیس ترامپ او نه هم د هغه دیموکرات سیال جو بایدن د بریا اعلان کړی دی، ځکه هغوی دواړو د بریا لپاره د جمهور رئیس ټاکلو د هیئت 210 رای لا تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي. د غونډې یو ګډونوال راوین جیک وی خلکو ته په وینا کې وویل په هر یو لوی مذهب کې ویل شوی دی چې د خپل ګاونډي سره د ځان په شان مینه وکړي، دا هغه څه دي چې ماته هیله راکوي بل خیره به خلک راپورته شي او د یو بل خیال به وساتي. د یو کلیسا غړي جاکی لیویس وایي چې د کرونا وایرس نجادي بے عدالتۍ او په وړاندې د مظاهرو او د جمهوری ریاست د سو میاشتو د کمپاینونو وروسته یو بل ته درناوی او مینه او محبت بل هر وخت زیات ضرورت لري. هغه ویل مونږ پوهیږو چې څوک یو، مونږ پوهیږو چې د مینې یو پوز یو، مونږ پوهیږو چې مقاومت کوونکي یو، مونږ پوهیږو چې مونږ د ظلم خلاف یو او د مینې د پاره یو. د یو یهودی سازمان بنسټ ایښودونکي نوملس دا غونډه برابر کړې وه. هغه ویل وختن مو لارین وکړو او ټول سر یو ځای کړو، دا مهمه نه ده چې نتیجه څه ده، هدف دا دی چې دغه ټول ادیان یو ځای شي او وښایي چې یو یو. ګډونوال چې د منی د وچو پاڼو نه د یوې جوړې شوې حلقې شاوخوا ولاړو په ځمکې د سولې، ازادۍ، برابرۍ او مینې کلمات ولیکل.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نن.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر او چاوای په تیر اونۍ کې د کورونا د وایرس په ناروغي د اختصاصو ناروغانو د مړینې کچا 10% زیاته شوې وه. د اداره وایي چې په ژمي کې د کورونا وبا د مهارول د پاره د انفلونزا د واکسین تطبیق مرسته کولای شي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو بشری مرستو د همغږي دفتر او چاپ کرونا د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په روسي ونیو کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر زیاتېدو ته په کتنې داسې ښکاري چې یا هم په دغه هیواد کې د کرونا دوهمه څپه خپره شوې او یا هم د خپرېدو په حال کې ده. او چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د ورکړ شوو راپورونو له مخې ویلي چې تیره اونۍ د کرونا په ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر د وړمې اونۍ پرتله 10% زیات و. دا اداره وایي چې د ژمي موسم په نږدې کېدو د موسمي انفلونزا ناروغي هم خبريږي چې د کرونا وایرس د ناروغي د خبرېدو سره هم رسته کولې شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا افغانستان کې د کرونا او بعد مهارول لپاره د انفلونزا د واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د انفلونزا د واکسین د برابرولو لپاره یو پلان ترتیب کړي چې لمخې به د نږدې 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په بهر کې واکسین واخیستل شي او دلته په افغانستان کې به د خلکو هغو ګروپونو ته چې ډېر د کرونا د ناروغي تر ګواښ لاندې دي تطبیق شي.
وزارت صحت هم افغانستان همچنان به اساس هدایت کابینه
خغلی عثماني ویل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت همدارنګه د افغان حکومت کابینه د هدایت پر اساس ټول هغل لومړني پړاونه چې څومره واکسین ته مونږ اړتیا لرو به او نور ټول تخنیکی مشخصات چمتو کړی دي. د تدارکاتو ملي ادارې ته هم استول شوی د دې واکسین د اخیستلو لپاره 2.15 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا ده چې د مالی وزارت سره دغه پیسو د برابرول لپاره همغږي روانه ده تر څو مونږ وکړی شو د خطر ګروپونه چې ډېری روغتیایي کارکوونکي دي هغه کسان چې عمرونه یې له 50 پورته دي د 15 کلونو څخه د ښکته عمر ماشومان دي هغوی ته د موسمي انفلونزا واکسین تطبیق شي. په تېرو څلور اونیو کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر هم بېرته زیات شوی دی. نن د جمعې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د څلوېښت مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په افغانستان کې د کرونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1,915 ته رسېدلی دی. ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د عامې روغتیا وزارت پلټنې ښیي چې په تېرو اونیو کې په هرات او کابل کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ اکثره هغه کسان اخته شوي چې په بندو تالارونو کې د ودونو په غونډو کې ګډون کړی و. ښاغلي عثماني وویل چې د عامې روغتیا وزارت د ودونو تالارونو کې د ودونو د غونډو جوړولو لپاره یو کړنلاره ترتیب کړې ده.
تصمیم گرفتل شد که یک در نمود بسیار واضح.
ښاغلي عثماني وویل پریکړه وشوه چې یو ډېره څرګنده کړنلاره د ودونو په تالارونو کې د ودونو د محفلونو د جوړولو لپاره د عامې روغتیا وزارت لخوا ترتیب شوي او دا وزارت به یې د دې اونۍ تر پایه بشپړ کړي او د ودونو د تالارونو خاوندانو ته به وسپارل شي.
قرار داده خواهد شد.
په افغانستان کې د تېر 1990 لمریز کال د کپ په 15 د کرونا د وایرس لومړۍ مثبته پېښه ثبت شوې وه. اوس دا ناروغي د دغه هېواد ښارونو سربېره کلو او بانډو ته هم رسېدلې ده. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې د کرونا او بعد خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 1,545 تنه پر دغه ناروغۍ مړه شوي او 43,440 تنه نور پر دغه ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2,690 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو په ملي او ولایتي شوراګانو کې د دغه ولایت استازي له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي له درو میاشتو راهیسې د پکتیا د شپږو ولسوالیو لارې د حکومتي کسانو پر مخ تړلې او نا امنی د ګردیز د شار دروازو ته رسیدلې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت راستولی.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي ورځ تر بلې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښمن دي او وایي امنیتي منصبین نه دي بریالي شوي چې د ګردیز ښار په نږدې سیمو کې هم د نا امنۍ مخه ونیسي. دوی نیوکه لري چې ګوندې د اداري فساد پر اساس په پکتیا کې امنیتي بستونه وړ او مناسب مامورینو ته نه ورکول کیږي. دوی د امنیت د خرابېدو عمده لامل بولي.
دغه کوم ولسوالۍ ته چې کمانډانان لیکل شوي دي، سابقه کمانډانان د خوانه په باج لیکل شوي دي، هغه شخصیتونه چې هغه دلته مناسب وي آیا هلته استولی دي؟ ولسوالۍ ته چې ولسوالۍ کې مناسب وو هغه دلته مقرر کړي وو.
هغلته چاکپاینونه دي، همدارنګه د بازار په کشبي ارګانونو هم دا غوښتنه ده چې باید کشبي هغې بیخي زیات شي تر څو هغه شیانو مخه ونیول، د هغه بریدونو مخه ونیول شي تر څو دښمن په دې ولایت کې د بریدونو پلان جوړوي.
له پکتیا نه د ولسي جرګې غړی نصیب مقبل او مدني فعال محمد کریم روخان له نوي امنیه قومندان غواړي چې دغه ولایت لویو لارو او د ګردیز ښار د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د نصیب مقبل په وینا د تیرو دریو میاشتو راهیسې د پکتیا د شپږو ولسوالیو لارې د حکومتي مامورانو پر مخ تړلې دي.
موږ په مجموع کې د پکتیا د محلي اداراتو نه او د نظامی ارګانونو نه غواړو چې د شپږو ولسوالیو لاره چې د ملکی مامورینو په مخ مطلق تړل شوی هغه خلاصه کی، په خار کې د ترور مخه ونیسي تر څو پکتیاوال یو څو ورځې هوسا تیر کړي.
نظامی رهبرین پکتیا کې هیله ده چې د کمربند ګردیز ښار د کنټرول کې تر څو پکتیاوال په آرام فضا کې ژوند وکړي او امنیت برخوردار شي.
سمنوال اختر محمد شاهین چې تازه د پکتیا د امنیه قومندان په توګه دنده پیل کړې وایي چې دغه ولایت په اوسنی نسبی نقرار امنیتی وضعیت کې د مثبت بدلون رامنځته کولو لپاره به کوټلي ګامونه واخلي.
پولیسو د طرزالعمل سره سامبا د پکتیا ولس په ملتیا د قانون په پلي کېدو د جرایمو په مخنیوي د فساد سره مبارزه د ولس په زرونکو پر وړاندې نه ستړی کېدونکي حالې ځلې کوو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې وی غونډې ته خبرې کولې امنیتي ارګانونو ته وړاندیز وکړ چې د نامنې د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو کې تحرک رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د رواني جګړې پر پیلولو سربیره دی پر ټولو د قانون د یو شان تطبیق، ولسی انسجام او د جګړې نوعیت ته ډېره پاملرنه وشي.
د قواو تحرک او د دشمن تعقیب په بیزونو په پوستو باندې امنیت نه راځي چې دشمن تعقیب نشي، نه دا په کمربند راځي، نه په خندق راځي، نه په غټو غټو دیوالو راځي، نه په سیمیټي دیوالو راځي، دا په دې راځي چې دشمن تعقیب.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې په دې وروستیو کې پکې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د ننګرهار د کرنې اداره وایي سږکال یې د دې ولایت هغو غرنیو سیمو کې اوسېدونکو ته فني وسایل ویشلي چې د جلغوزو په راټولولو بوخت دي، او له همدې امله ټاکل شوې د جلغوزو حاصل 8 په سلو کې لوړ سي. زبیح الله غازی په دې باره کې رپورت تیار کړی.
دا د جلال آباد خار اړوند فارمیډي سیمه کې هغه کاریګر دي چې د جلغوزو له وګو دانې روباسي، میوي مالک او پاتې تش وګي همدا کاریګر په مزدخلي. د جلغوزو کاروباریان وایي چې چین سره د سوداګرۍ د پراختیا لامل د جلغوزو نرخونه لوړ شوي او دوی ته د پخوا په پرتله ښه عواید په لاس ورځي.
د کال مثال چې کیلو وا په 3000 او په 2000 په دی و نن څه کار چې دا نو ان شاء الله اوس دا څو واخله 5000 شپږ 5000 نیم پنی م باندې دغه خشبې ده. مخه بچونو ریټونه به دلته هغه د غرونو کې بیم ریټونه سستو دته هم چاته چنه دا کېده. اوس ان شاء الله چې دا اوس چین سره قرارداد وکړ دی باندې خوشو مخه مې وز منغو او طلب پاکستان خپل لغه په لګول چې از منغه طرفه دراغه.
د ننګرهار کرنې ریاست لوري سکهال د هغو غرنو سیمو په اوسیدونکو د جلغوزو راټولولو فني وسایل ویشل شوی چې په خایخ په لزمکو کې کوکنار کړل. دوی وایدام رسته د دې سبب شوی دا چې خلک په خپل سیمو کې کوکنار و نه کړی او ورسره د جلغوزو حاصلاتم لوړ شي.
د جلغوزي کاروندګرو سره یا التزنګلدار رانو سره یا الت د شورا زنګل د کمیټو شوراګانو سره هم کار وکونو په خپل جلغوزه اغه منبع د چلته موجوده ده، اغه پټنشل د چدل تم موجود دی د تم غرشت ورکو دی ته وسات ورکو او د کوکنارو مخنیوي وشي.
چارواکي وایي د فني وسایلو د ویش او د ولایت کې د امنیتي ساحې د پراخوالي لامل د جلغوزیو په حاصلاتو کې سګنې کال 8 سلنه زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي د ننګرهار 8 ولسوالیو کې له 10000 هکتار زیات ځمکه باندې د جلغوزو طبيعي ځنګلونه موجود دي چې هر کال سلګونه ټنه حاصلات ورکوي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي دي چې د کورنۍ او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو د ادارې د تخنیکی معاونیت په همغږۍ 13-15 کلونو کې ایواز 12 ټنه جلغوزي چین ته لیږدول شوې دي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، په کندهار کې یو مشهور انځورګر د شوزو د تعلیم او پرمختګ لپاره انځورګری کوي. سارا عمرزی وایي چې افغانان باید په ځان کې د یو بل زغمل او فرهنګ ته وده ورکړي او د سولې د ترلاسه شوي فرصت څخه باید ګټه واخلي. زموږ همکار عزالله پوپل د سارا عمرزی د انځورګری سالون ته ورغلی او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
علاقه ژوند چي او د دې د اتحاد او اتفاق
ژوند چي شي. سارا عمرزی په کندهار کې مشهوره انځورګره ده. هغه تر 15 زیات نندارتونونه جوړ کړي او انځورونه هم له هیواد بهر په ډیرو بهرنیو هیوادونو کې پلورل شوی دي. دا یې په کندهار ښار کې د انزورګری سالون دی. سارا عمرزی د ریالیستیکو یا حقیقي انزورونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د شزو د ژوندانه په اړه هم انزورګری کوي. ګڼ انزورونه په ټولنه کې د شزو د حقیقي حالت بیان کوي او د شزو د ژوندانه پټ اړخونه بیانوي. اغلی عمرزی وایي چې په پښتني ټولنه کې شزو ته د تعلیم او زده کړې حق نه ورکول کیږي، خو د فقر او غربت په وجه بیا له کوره بهر کارونو ته اړوي.
تقریبا 15 دیش نمایشګاه مې دایره کړې دي او ازما تبلیغان چې خرڅې دي امریکا، کاناډا، عراق، ایتالیا، استرالیا، پاکستان او جرمنی ته تللې دي.
دا د افغانستان د بیلابیلو سیمو او تاریخي ځایونو په ګډون د ټولنیز ژوندانه تعلیم او زده کړې او دغه راز د ټولنې د نویلسو اړخونو په اړه انزورګری کوي. اغلی سارا عمرزی وایي چې د انزور ژبه ساده او آن نالوستو کسانو ته هم پیغام رسی.
دا په دې کې ما بیا خپل په تصویرونو کې د خلکو د شوز ژوند منعکس کړی دی، چې نه د چې یو شزه د کور څخه د باندې نو وزي د تحصیل لپاره، اما یو شزه د یو شزه عکس می نقش کړی دی چې یو شزه چادرې پر سر ده، اما د اوبو ډبی ور سره دی د اوبو راوړي، نو خو دا هم د کور څخه وزي او د تعلیم لپاره چیزی هغه هم وتل دی.
د سارا عمرزی د ګالری په دې سالون کې مختلف هنري آثار او تبلوګانی نمایښت شول سی وی دي، خو زما توجه د نظامی انزور ځان ته جلب کړه. په دې انزور کې دوه نظامیان چې وایي شزینه او بلې هم نارینه ده لیدل کیږي چې ماشومان یې په خوشحالي باندې راپورته کړي دي. د دې هنري آثار انزورګر سارا عمرزی وایي چې نظامیان هم د سولې غوښتن کې دي او دا هیله لري چې افغانستان ته په نږدې راتلونکي کې سوله راشي. انزورګر سارا عمرزی د هیواد روسي حالاتو ته په خبرګون کې وایي چې شزو په تیرو شلو کالو کې په بیساري ډول پرمختګ کړی او د سولې په خبرو کې باید د لاسته راوړنې معاملې نسی، خو ترڅنګ یې دا وایي چې افغانان باید د سولې ترلاسه شوی فرصت هم له لاسه ورنکړي او د یو بل زغملو فرهنګ باید پکې عام شي.
د آینده په اړوند باندې زه خودسه ورته خوشبینه یم چې امکانات ست چې امنیت راسي ولې تفاهم باید وسی. تفاهم وسی که چیرې تفاهم ونیسی نو بیا به هغه جنگونه هغه حسابونه وي، نو ام به تفاهمي ام به یو بل ته درناوی او احترامي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو په ټولنه کې تر لاسو زیاتی شزینه انزورګری غړي توپ لري. د یادې ټولنې مسولین وایي چې د انزورګری له هنر سره د شزو لیوالتیا زیاته شوې ده او دا د پیغام رسولو غوره لار ګڼي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بل خصوص محترمو مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ له غنه هم استفاده وکئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکئ او دوم وار له غنه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکئ.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.